تجربه خبري وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمد زیب څخه مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې مو دا دی: 00420221220501. د غرض بل شمیره ده: 00420221220501. وروستۍ شمیره هم د واتساپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري نو در سره ثبت کړئ او په وړیا توګه را سره تماس نیولی شئ. یو ځل بیا یې یادونه کوم: 00420221220501. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ ادرس دی. د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګ کړئ. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زی کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
السلام علیکم نوري صاحب، زه هم په خپل ورته تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب احمد زی، په پایل کې راته ووایه چې اوس په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډېرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغسې سړې هوا کې معمولا کومې ناروغۍ ډېرې شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نوري صاحب ډېره ډېره مننه. دا چې طبابت کې بعضې انتانات او بعضې میکروبونه دي چې هغه ته اپرچونیسټک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې فعالیت هم زیاتیږي او د موخې څخه استفاده.
بله، لکه چې له ډاکټر صاحب احمد زی سره مو اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب احمد زی هم مخکې تور سره وغږېدلو په لاره وو او ګمانم چې انټرنیټ به پرې شوی وي، خو بیا هم هڅه کوو چې زموږ تخنیکي همکار چې ورسره تماس ونیسي. لکه څنګه چې مو وویل، نن په افغانستان کې د سړې هوا سره تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. په ډېرو سیمو کې د زکام او سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده. په وروستیو کې مو راپورونه درلودل په تیره بیا په خوست کې ډیر کسان په همدغې ناروغي باندې اخته شوي دي او دوی هم دولتي روغتونونو څخه یا چارواکو څخه غوښتنه کوله چې باید د ناروغانو یې سمه درملنه وشي. تر څو پورې چې زموږ له متخصص ډاکټر صاحب فضل احمدی سره بیرته اړیکه ټینګیږي. خیر، تاسو ته به وار درکو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني ځان راو پیژنئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. مهرباني څوک او له کوم زمو تماس نیولی؟ داسې ښکاري چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه پرې شوې ده. یو ځل بیا د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221220501. بل شمیره ده: 00420221220501. وروستۍ شمیره مو هم د واتساپ شمیره ده. د واتساپ لاره هم کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګ کړئ. له ډاکټر صاحب احمد زی صاحب سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. احمد زی صاحب، ګمانم چې تاسو په چیرې په لاره باندې روان وئ او اړیکه مو سره پرې شوله، همداسې ده کنه؟ بل ستاسو غک لرم، خو که چیرته ودرېږئ چې خبرونه خو مونږ نیم ساعت تقریبا 50 دقیقې مخکې لرو. تاسو خبرې کوله مهرباني دغه د موسمي ناروغیو باندې د سړې هوا سره چې ډیریږي.
بالکل، ټول هغه انتانات چې په سړه هوا کې کله چې موسم تغیر کوي، هوا سړیږي، بعضې انتانات اپرچونیسټک انتانات وایي، هغه هم دغه سړه هوا کې ډېره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضې بکتریاوې نور وایرس افات هغه د سینه بغل سم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په طریق تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د طریق تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دغه د فار یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دغه مرض لپاره دغه د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرض وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې دغه موسمي ناروغي څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمې جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود دغه سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد دواګان مسکن دواګان په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات را مېسته کیږي د دې افاتو د وجه نه را مېسته کیږي نو دغه مرزان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي او چیرته ونساتي معمولا کېدل شي چې د غفاتو سره او انټاناتو سره چې هغه موخه پرست یا اپورتونیست کانټاناتي دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ستونی او توای چې د سبو التهاب یا پړسوب را مېسته کیږي مختلف انټاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې به انشاءالله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مې ربني ځان راو پیژنې او لکم زه متماس نیولای
هلمند یم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پوښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دا ست تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د وسره ست تبه ست نه ټوخ زوګان ملي چې نسته وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه وسره ست دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لاري چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي بل اوریدونکو هم دا به هم راوخلو دغه پښتنه د سره یاداشت کړئ مهرباني څوک او لکم زمو تماس نیولای بلې ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه دا اوریدونکو هم قطع شو بل اوریدونکو نشته ده تاسو مهرباني ډاکټر صاحب
نورې سباسم په تبابت کې اصل دا چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامېږي کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې سبي اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته د قول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکي هغه مرز لمنځ ووسی د هغه مرز هغه اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکی اراز ولایم رامېږي هغه ټول بل منځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پرې خېدا نور څه مخته مخه ته ونول چې خالي وتبه ده نو دا غتبه پر باندې نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې تبه رامېږي کیږي ځکه تبه مرز نه ده په خپل ذات کې تبه اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زموږ ورته توصیه ده چې باید دغه تبه اساسي علت پیدا شي چې تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریق او تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تبه پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځا علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غږ تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملی صاحب سلامونه مې کیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبر پښتونخوا لري په نوم اړیکه نیولې
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نو پښتنه دا چې اکثره خلک په دغه ځمې کې بعضي به احتیاطي کوي، هغه دای کې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه او لږه نه یو دم د ووږي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا شی ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده. او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډېر ساړه وي مثلا د ساړه نه راشي یا واوره شوي یا موسم شي ډېر سوری او راشي هغه یو دم د لاسونه ورته نیسي مثال تودیي په یو شیشه باندې تودیي ګرمۍ آیا دغه څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لن نظر راکړي دا د ما د پوښتنې جواب راکړي نور ښه وخت وغواړم.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژني زموږ خنکی همکار سرخوروي چې څوک نشته اوریدونکو تاسو به د دې زرمن وال صاحب پوښتنه به جواب کړئ مهرباني.
بخیر سیدا زرمن وال صاحب دې کی تخنیکی مسلکی پوښتنه وکولې. اول ټول خاص چې زموږ تاسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کړي. نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي د غې نه وروسته که چیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزورې وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمی کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کارتنه د موقع نه استفاده کوي هغوی فعالیږي او له بلې خوا د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده. نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کړي تر څو چې وسه شي او بیا که چیرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځینه یخ چې تلاک په تدریجي او سره داول کې باید ځان یو سان اندازه د غډیر ګرم موهید نه یو داسې موهید چې آل ته ډیر زیات ګرم نه وي داسې موهید سره چې دغه نور سره په تدریجي ډول سره بیا که یخ چې تان چې پروان کی خو یو دم باید د ګرم ځینه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا یو ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خوانی مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوالو د پر زمينه مسته ولا شي او ټول هغه څه چې کړ د یخ سره مخامخ سي یا لاسونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی چې هغه ته یخ سوختګی وایي نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي کپې په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه چې د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو الته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن نه مرګ مخامخ کیږي. په همدې اساس باندې کچیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور ورکی ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوږي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل ارګان کلاسونی وي کپې وي چې د یو سره مخامخ شوی وي یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنه کچیر د یو سره مخامخ شوی وي په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او کچیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارانټي نو به اما غره رګونو کلاس کوي بیا دا مشکلات سیمه شره او کول دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض د تروش تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انرژیزیک یا مسکن دواګان واخلي. خو که چیرته یو څوک له پخوانه د تروش تنفسي مزمنه امراض نه لري لکه نفسنګي چې هغه برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د تروش تنفسي مزمنه امراض چې هغه سی او پی ډی وای چې دغه د تروش تنفسي ماجرا کاغه د تروش تنفسي اولوی برخه ده که سفلی برخه ده دغه ماجرا او قصبات دیغه د تزریق سبب کیږي حالت التهابات را منځ کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خو شي سره به بلغم وي د بلغم رنگ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تبه پیدا شي، نو په دې صورت کې د اگزاسربیشن د آفت ویل کیږي او مریض ته تبه هم پیدا کیږي، او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی ده. نو دلته دې مرض هغه لوحې کلینیکي یا سابقه اراض ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي. د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي، هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي، د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي، د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري، سابندي په کوم لیول کې ده. نو د هغه ټول اقدامات مطابق که چیرته شدید فوق العاده شدیده سالنډي ولري او دغه فورس اکسپایروټي دی والیمې د شپېتو نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای، تبه هم ورته پیدا شي، په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټولې حل شي، بیرته تنفسي مشکلات یې ښه شي، تخه یې هم ښه شي، ستړیا یې هم ښه شي، بلغم یې هم ورسره ښه شي، او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته ایښی وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې د لرې نه اورېدل کیږي چې هغه د په طبابت کې ویزینګ وایي. نو که چېرته په دې حالت کې باید فوق العاده اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټول هغه دواګانې چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي، او که چېرته میکرو موجود وي اول باید په تجربوي ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي. دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفت سبب شوی ده هغه معلومیږي، بیا دغه دپاره دغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه چې به سیت باید به مریض ته شروع شي، دا غنوري د واګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول سږي دی حل شي.
مننه کور ودان یو اوریدن کړي مصرف ډیر پکېږي چې لیل زینې ټلیفون کړي دی د بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
مریضه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام، یا ذاتي را دي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي. محمد همدر در سره تاړي کا کیندل لغمان
هم در صحبت پرونده خیر الله صبح خیلی دیر انتظار وست مهربانی سپختن لری دکتر صاحب احمد زینه
خیر را مننه دکتر صاحب نه خدمت سپختنه دا سی اوس خوزه مه دا وا سړه دار سړه کور کوټه گرمی کنه و تا کی او کوټه گرمی خدا غریب خلق د ورته خیمه دا اکثر خلق کوټه کی دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچارې او بے وسی نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پراتلون کې کې یا موجوده وخت سره څومره نقصان لري ماستو خلکو تواصل کې څه نقصان پوس کوي دا غمه پښتنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پښتنه ده سره یاداش کوي. قدرمنو اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري او نن هم د سړې هوا سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو فضل احمدی ته مو بلنه ورکړې ده. که تاسو پوښتنې لرئ نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ، ځکه چې ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او ستاسو ته وار درکوو ستاسو ټلیفون هم قطع کیږي پرې کیږي، نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ او کله چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځوابوي په هغه وخت کې راته ټلیفونونه مه کوئ لطفا. یو بل اوریدونکی هم راخلو، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ بلې مهرباني. ازادي راډیو ده د ژوند شتمنی خبرونه ده. له اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو بیا یادونه کوم چې که غواړئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ، پوښتنه لرئ، په کور کې مو څوک ناروغ وي، په ریزش، زکام، سینه بغل، سابندي، او غواړئ چې له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړئ او تاسو ته لارښوونه وکړي، نو راته پرله پسې ټلیفونونه وکړئ، ځکه زموږ د ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته وار درکوو نه ستاسو خبرې اورېدلی شو او د ډاکټر صاحب خبرې هم پرې کیږي. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بلې بلې، ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي، مهرباني دا هم پرې شو. بلې، ازادي راډیو د ژوند شتمنی خبرونه. ډاکټر صاحب لاوریدونکو سره موږ په اړیکه د اړیکو په ټینګښت کې څه ستونزې لرو، خو مهرباني دا هم در سب چې پښتنه کړې و دا ښه پښتنه ده. په ژمي کې خو اوس په اکثرو سیمو کې مونږ او تاسو چې ګورو هوا سړه ده او خلک هر څه سوځوي، له ټایرونو نه نیولې له پلاستیکونو نه نیولې له هر څه د سون مواد هم په افغانستان کې په وروستیو کې به یې پورته ختلې دي. که په دې باندې رڼا واچوي رښتیا هم په افغانستان کې د خونو د ګرمولو مونږ نور وسایل ډیر کم لرو، برېښنا نشته چې اکثرا خلک له برېښنا څخه خپل د خونو د ګرمولو لپاره کار واخلي. دغه چې په بخاریو کې مثلا د لرګیو نه پرته نور مواد سوځوي، په راتلونکي کې به هغه جانبي عوارض په هغه خلکو باندې چې د بخاري شاوخوا دغه دود تنفس کوي څه وي؟
نوري صاحب، بيخي سيد احمد همدرد ډېره تخنیکي او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراضو ته کاندید نشي، نو په طبابت کې هر مرض دپاره علتونه موجود دي، د هر مرض دپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې دې ته الرژن مواد وایي. الرژن دا معنی چې دغه د تروقي تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانیو تروقي تنفسي ستونزې ولري، د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د 40 کلنۍ 50 کلنۍ نه وروسته دوی د تروقي تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقي تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي، یا د تروقي تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، دغو اساسي علت سیګرټ څکول دي، یا په هغو ځایو کې کار کول دي چې هلته ګار، دوړه، لوګی دا شی ډېر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې زندگی کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کمه وي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول یا دا چې مثلا په دا پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي، نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د تروقي تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک چې ونه لري دغه په نسبت د تروقي تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقي تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د اني مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري، یوغې باید ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خبره په کور کې داسې څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اتاق باید ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چیرته مریض وي. او که چیرته څوک مریض نه وي، هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي، دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چیرته ونه کړي، نو پاینده کې د دوی صحت سره مستقیمن رابطه لري، او مستقیمن د دوی په نسبت باندې د تروقي تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
که په همدغه موضوع کې مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانای سکرونی ولای دی، دبر سکرو یا نور سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځینې استفاده کوي په افغانستان کې، یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر سکرو نه استفاده وشي، په تیره بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوری صاحب، دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډېر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي، دوی باید ډېر زیات محتاط اوسېږي، ډېر زیات محتاط اوسېږي. اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپله چې کله دا سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي، باید د سنگ زغال دود باید بیرون ونه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق ته راووته، او دوی په داخله بخاریو کې بخاری لیک سي، یا بخاری مثلا دود ورکی، یا بخاری چاکونه ولري، او دغه اشخاص چې په دغه کوټه کې ژوند او ژوندګي کوي، چې کله ویده شي، نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي، او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای، نو په بدن کې د کاربن مونو اکساید لیول فوق العاده، دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند او ژوندګي د لاسه ورکوي. ځکه به وشکیږي کومه دي کچیر د شفاخانه ته په وختونه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی حتما خپل ژوند د ژوندۍ له لاسه ورکوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلي وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغال او دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د څوک تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي دغه باید ورسه یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو تابن لوګی ورکوي نو دغه اشخاص چې سترګو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي باید په هغه اتاق کې نه وي اتاق باید څوک سیګرټ ونڅکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي دا ټول د تروغ تنفسي د امراض لپاره تشدید کوونکي فاکتورونه دي. او وایرسي افات دا مسله دا میکروبي او انتاني افات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه دغه مرض لو هم شي تشدیدوي او د مرض اراض او علائم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید ده وژونکي شاید ده که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي لوګی ورکي ښه صاف شوي نه وي بخاري لیک وي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګی ورکي نو هغه کاربن مون وکړه چې په زغال کې موجوده زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بشه کیږي او بیا که په موخې سره شبخانې ته ونرسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مون اکساید لیول کته را نه شي نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د ژوندۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اورېدلې وي او دغه سپارښتنې ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اورېدونکي لرو ځان راوپېژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده د کابل د قرغا ولسوالۍ میډه کنی ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړی سری میاشت کې دوا یې نه دراکړې دغه د ته څه دوا موا مال نور څه شې د سیشته د چې ورته وای خلن کوای نه خلم. او بل دغه سری میاشت دغه کوم د کومکی د عملیاتونه چې دی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند دی تاسو دغه خلکو سره د څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړی کنه دغه څو شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي کنه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه تا کم تداوی سره کم د سیمونګر سره کم دوا دی تور کو کور نه کو چې دوی ته फायदा ورسېږي خو ته دوا موا ماته اندل کړی مال دغه پاره معلومات غوښتل.
ډاکټر صاحب احمد زه پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوښولې مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني مهرباني.
السلام علیکم
زه حمد نایب کوم چې تاسو نن ولا کوي سره کوم که څه هم غږ مو سم نه اوریدل کیږي څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې د دردي تبه ټوخی دا لدينا مخنیوی لپاره څه پکار دي بیا د دې درنل څه دي چې واخی دا یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار پرایت کی دا پښتنه مزر لود
مننه کور ودان کبل اوریدونکو هم وی جواب خلو خو بل اوریدونکو نشته ده بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نورې صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولې کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سوري ولې دا باید معلوم شي کوم نوع سوري ده، اي اس دي ده، وي اس دي ده، ټیټرالوجي افلوټ ده، نو اکثرا په ماشومانو کې وي، دا اکثرا د تکلیفونو په ماشومانو کې وي. ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري، چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دغه زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې نه، یعنې د پښو د خوار او د سر د ناپاکه وینه، ناپاکه وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن کم وي، کاربن ډای اکساید زیات وي، هغه وینه په رګونو کې راځي، دا ښي طرف د زړه ته راځي. ښي طرف د زړه ته چې کله راشي، بیا د ښي طرف د زړه ته دغه وینه ځي سږو ته، سږو کې بیا دغه وینه پاکه کیږي. پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید ترې اخیستل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبیږي. کله چې دغه وینه باندې اکسیجن نصب شو، بیا د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي. کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله، بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي، د بدن ټول ارګانونو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول اعصابو ته دغه پاکه وینه رسوي. همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغه وینې څخه هم اکسیجن اخلي، هم غذایی مواد اخلي، نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي. کله چې په زړه کې ستونزه رامنځته شوله، دا سوی د زړه دا معنی دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سوری ده، د دواړو بوتیناتو، زړه د بوتیناتو ترمنځ سوری ده. نو دلته دا پاک او ناپاک وینه دواړه سره ګډیږي، نو په نتیجه کې دغه مریضان چې ډیر زر ستړيږي، د دې مریضانو شونډې توریږي، دغه مریضانو په وینه کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي، دغه مریضان هم چې کله په د کې هوا کم وي، اکسیجن کم وي، یا په زمي چې هوا سړه شي، د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي. اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي، سوری باید بند شي، پاک او ناپاک وینه د دواړو لارو سره جدا شي. اوس د دوی د پاک او د ناپاک وینو لارو چې دا سره یو سوي ده، سره ګډیږي، پاک او د ناپاک وینه سره ګډیږي، په دې کې د مریضانو زموږ د ستونزې وي. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید د دولتي حکام سره، وزارت صحت امنیت سره، د سرې میاشتې دغه سره چې دا خوله دغه پخوا د پروسه موجوده وي، یا د فرانسویانو په شفاخانه کې دا د دې هغه عملیات کېدل، یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل، یا به جرمني ته تلل. نو زما ورته دا توصیه ده که چېرته اساسي تداوی غواړي، نو تاسو یو ورځ کوم یو داسې دولتي هغه چې د سرې میاشتې مسؤول وي هغه میلمه کوي، د هغه په رابطه باندې پوښتنه وکړي چې بیرته تاسو دغه خپله پروسه کله شروع کوي، او دوایي د پارسیت دومره دوایي ورته ورکول کېږي چې مریض ستړتیا کم شي، د مریض په نس باندې دغه څوک فشار لږ راټیټ شي، او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي، میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي، په داسې اتاق باید مریض زندگی وکړي چې هلته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي. نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسیږي، ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي، دغه د زړه سوری، دغه تکلیفونه نور هم زیاتېږي، ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکویرمنت نور هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې دا زما ورته توصیه ده، تدابیر اساسي تدابیر چې کوم ده هغه عملیاته دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده، نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوری بند شي، او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي. که چېرته دا کارونه کې بیا نور ستونزو سره مخامخ کیږي، او بل اخر خدای مکړه خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي.
بل دغه بل روز
که هم دلته تم شو، دغه د زړه د سوری ناروغي په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي، که چېرې ایا فکر کوي چې ایا که ماشوم د زړه سوری ولري کله چې غټیږي، ایا په خپل د سوری بندیږي او که باید تداوی وشي؟
نوري صاحب، که چېرته دغه د سوری دیامتر یا دغه د سوری قطر له 1 ملي متر څخه کم وي، د 1 ملي متر څخه که دغه سوری کم وي، نو څومره چې ماشوم عمر زیاتېږي، بیرته زموږ ستاسو بدن په اتومات ډول سره بعضي میکانیزمونه دغه په کار اچوي، دا سوری بیرته بندیږي، بیا نو عملیات ضرورت نه لري، دا مریض بیرته اتومات خپله کیږي. خو که چېرته دغه د سوری اندازه یا قطر د 1 ملي متر څخه زیات وي، نو هغه بیا په خپل سر باندې چې څومره ماشوم لویږي هغه سوری نه بندیږي، نو دغه د بندېدو لپاره باید بیا سړی عملیات صورت ونیسي تر څو چې هغه سوری بند کړي، پاک ناپاک وینې لارې سره جدا کړي، او بل سره یو د بل سره مغالطه نیسي، نو بیرته دغه شخص تر اخر د عمر پورې خپله ژوندۍ کولی شي او خپل ژوند مخته بوولی شي.
مننه کور ودان. او د بل اوریدونکو پوښتنه مو هات واورېدله، مهرباني پیرانه واچوي.
او دا بل د چې څوک ته ولري، خوخای ولري، سردردي ولري، درملنه که چیرته دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي هغه د پاره خپل خاصه تداوي ده. بیا په میکروبو بکتریاوو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي هغه خپل خاصه تداوي لري، یو بل خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې حساسي او فنډمنټل تداوي نه لري، نو دغه لپاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید حمایت واخلي، او مریض باید د درد مرګ یو شي د بل شي لپاره باید هغوی دغه د مسکن د درد دواګانې واخلي، او ټول هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه سره ویټامین سي ولري لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو او داسې نور، دا باید واخلي. ډیر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي، وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي، او بل چې کله کېږي بس نور افرازات شي دي، نو باید خپل دغه پوزه او خوله بند کړي. دا د خپل د پوزه او د خولې افرازات باید محیط یا څنګه پته باید انتشار ونه کړي. سګریټ څکول کې باید کموالی راولي یا بيخي پرېږدي. نو په دې اساس باندې چې دا ټول نقاط په نظر کې ونیسي، دا به ان شاء الله هم قایمي تدابیر لري، هم تدابیر وقته تدابیر لري.
بیا به هم ډاکټر صاحب بحث ته دوام ورکړو له د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ډاکټر صاحب، کرونا هم په افغانستان کې خبره شوې د همدغو د سړې هوا سره تړلو ناروغیو یوه نوې پرمختللې بڼه هم ده. څومره خطر دې شته چې له سړې هوا سره کرونا هم سرایت چټک شي؟
نورې صاحب، ما د خبرونې په شروع کې هم ورته اشاره وکړه، ټول وایرسونه، کورونا هم یو وایرس ده. دا وایرسونه په سړه هوا کې څومره چې هوا سړیږي د دوی فعالیت زیاتیږي، نو همدغه دا هم اپورتونیستیک یا موخه پرست انتاناتو له جملې څخه ده. نو په همدې اساس باندې کورونا هم په ژمي کې د دې سرایت او د دې شدت نسبت و اوړي ته زیات وي. دا هم وایرس ده. نو په همدې اساس باندې که چیرته یو څوک تروفه تنفسی مزمن امراض ولري، یا سرطانی امراض ولري، یا نور داسې مزمن امراض ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو هغه اشخاص فوق العاده باید کوشش وکړي چې د کورونا څخه ځان وساتي. ځکه اکثرا دغه د مرګ او میر ګرافي په دغه اشخاصو کې نسبت هغه چاته چې یا ځوانان وي، یا دا چې داسې مزمن دوا ناروغیان ولري، یا داسې ناروغي ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو د ځوانانو د کې دغه د دې هغه ګرافي یا شدت کم وي. په موسینو اشخاصو کې هغه اشخاصو کې چې مزمن او دوامدار امراض ولري، که هغه قلبي وي، که هغه د تروفه تنفسي وي، که نور امراض وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځینې ځان وساتي. او دغه د کورونا میکانیزم هم همداسې ده. کله چې کورونا وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، نو دا اول 50% مریضانو په نسبت د عادي ریزش او د زکام په شکل باندې چې دیږي. د فکر کوي زه ریزش او زکام یم، خو که چیرته سن پورته وي، عمر د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا د پخوانه د تروخو تنفسي مشکلات ولري، یا د زړه مشکلات ولري، یا سرطاني امراض ولري، یا مثلا نور مشکلات ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، دغو په نسبت باندې دغه وایرس بیا ډیر زیات د دې هغه لوحه شدت پیدا کوي. نو دا وایرس بیا د تروخو تنفسي سفلي ته په سږو کې، یا تروخو تنفسي سفلي یو قسمت چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي چې هغه ته الویلر وایي، یا اسناخ، همدغه قسمت کې پړسوب رامنځته کیږي، التهاب رامنځته کیږي، د اوبو تجمع رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې تبادله د غازاتو کا صورت نه نیسي. نو هغه د چیزې په نسبت باندې څونه کوشش ستونزې رامنځته کیږي، په وینه کې اکسیجن کمیږي، سچوریشن د اکسیجن فوق العاده لوړ راټیټیږي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص بیا 2-3% پر خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. نو زما توصیه دا ده چې په ژمي کې باید د ټول امراضو څخه چې هغه موخې پرست انتاناتو څخه رامنځته کیږي، وایرسو څخه رامنځته کیږي، نو هغه څخه باید ځان وساتو. خو د کورونا څخه باید جدا ځان وساتل شي، ځکه چې په یخ کې کورونا دغه خطیسار او دغه شدت نسبت اوړي ته زیاته.
بله، که یو چا کرونا تیر کړی وي، وجود مقاومت زیات شوی، که چا د کرونا ضد واکسین کړی وي، د وجود مقاومت زیات شوی دی، آیا د همدغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو مخنیوي کیدی شي؟ یعنی په دغو کسانو کې به دغه ناروغي کم سرایت کوي؟
نوري صاحب څو قسمه واکسینونه موږ تاسو لرو چې د کورونا واکسین نه بغیر کورونا واکسین خو وسره مې زسوي دا ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې په ژمي کې د بعضي مزمنو دوامدارو امراض څخه مخفره سنتاناتو د امراض څخه چې ځان وساتي نو هغه باید خصوصا هغه اشخاص د پخوانه د طریقو تنفسي ستونزې ولري کغه نه پستنګي وي کغه سی او پی ډی وي کغه نور امراض وي یو د انفلوئنزا واکسین باید هر کال ولګوي چې هغه ته اچ یک ان یک واکسین وي بل ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي مزمن ستونزې ولري د کمخې مشي شره او توکل هغه یو بل د نیموکوکس انتاناتو واکسین ده هغه په پندو کلو کې شنو نوول دی بیا د دوی په نس باندې دغه مخې پرست انتانات او دغه د تروخ تنفسي سوزي چې کله هوا سړه سي ژمه سي تغیر د هوا را مینځ سي نو هغه په خاني سوزي چې دیو د شدت سبب نه کیږي ځکه دیو د شدت یو ریس فاکتور یخه هوا ده څومره چې هوا یخیږي دیو په نس باندې بیا کچې ته د خاني تروخ تنفسي سوزي ولري نو دیو په نس باندې ستړتیا ټوخای د سینې مشکلات د سینې نارامي دا ټول شیان تاوکوله د شدت پیدا کوي په نتیجه کې په بدن کې په وینه کې اکسیجن کمیږي د کاربون ډای اکساید لیول پورته ځي نو هغه د چې بیا ډیر زیات تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي او کورونا واکسین هم په ټولو کې رول لري کچیر ته یو چا د کورونا واکسین کړی وي نو هغه ته زما توصیه دا ده چې هغه ان شاء الله تر ډیر هغه تر 90% پورې بعضي هغه ټایپونه د واکسینو دي چې د کورونا څخه د وایرس څخه موږ تاسو ساتي کچیر ته څوک کورونا واکسین دوی بدن ته داخل شي نو بیا هغه انټي باډیان چې د واکسین په نتیجه کې زموږ استاسو په بدن کې جوړیږي نو مخکې دین چې دغه وایرس د کورونا زموږ استاسو بدن کې د مرز ایجاد سبب شي نو هغه انټي باډي په خپل دغه وایرس باندې منځوري ختموي نو په نتیجه کې نو کورونا رامنځ کیږي او نو نور ستونزې چې د پخوانو د تورې ترپسي ولري هغه هم بیا شدت نه پیدا کوي نو په همدې اساس باندې نو ټول هغه اشخاص چې هغه د تروخ تنفسي ستونزې د پخوانه ولري یو غوته واکسین کول د نزدې د زکام واکسین چې غوته د انفلوئنزا واکسین وای دا ډېر ضرور ده او همدارنګه د نیموکوکل انتاناتو واکسینونه چې دا ګرام پازیټیو انتاناتي چې په پیندو کلو کې یو ځل دې واکسین هم کیږي دا واکسین د مریضانو څخه د نفسنګي ستونزې ولري فوق العاده ضرور ده باید ولګوي
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زینن د روغتیا د ژوند شتمنۍ کې لکه تر اوسه مو کده خبرونه اوریدلې وي لسړی هوا سره د تړلو ناروغي لکه زکام سینه بغل سابندي ټوخی او نور داسې ورته ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب دغه ناروغي چې لسړی هوا سره تړلې دي د افغانستان په سیمو کې چې لوړې دي مرتفع دي او هلته خلک ژوند کوي له سړې هوا سره معمولا ډیر بلد دي آیا هلته ډیر لیدل کیږي او که په هغو سیمو کې چې هوا یو دم سړیږي یعنی په هغو تودو سیمو کې
نوري صاحب داسې ده چې دغه تغیر د هوا چې رامنځته شي دا په دې معنا نه ده چې یو څوک په یخ هوا کې ژوند کوي او اغلته چې د هوا سره دوی مخامخ دي د خوانې دوی بدن سره که څه هم یو څه نه اډاپټیشن یا توافق کولای شي خو په مجموع کې تغیر د هوا که چیرته په وړي کې هوا ګرميږي یو تعداد انتاناتي چې غته هم اپورتونیست انتانات وي د هضمي سیستم مشکلات په یو کې رامنځته کیږي په شمه کې هم د ټول انتانات خصوصا وایرسونه چې ورته اشاره مو کوله په تغیر د هوا سره د دوی فعالیت زیاتیږي او هغه اشخاص هغه په یخ باندې ښه کې اوسيږي که په ګرمه باندې ښه کې اوسيږي چې د دوی د وجود د پای سیستم کمزوري وي وجود یې ضعیف وي سن یا عمر پورته تللی وي د شپې توکلو څخه یا دا چې د پخوانه قلبي تکلیفونه ولري شکر ولري یا دا چې سرطانی افات ولري یا د خپل د تروخ تنفسي نور مزمن افات لکه برانش لاسما او سی پی ډی ولري نو دغه په نس باندې د مخې پرسه انتانات خصوصا وایرسونه دا ډیر زیات پالیږي وجود نه سي لمن زولای نو دغه په نس باندې هغه فعالی هغه امراض او مشکلات دا شدت پیدا کوي او بعضی حالات کې کولای شي چې هم دوی څخه ژوند واخلي نو په همدې اساس باندې ټول هغه اشخاص چې اوغې د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي مخکې دین چې د سړې هوا سره مخامخ شي اول باید کوشش وکړي ټول هغه څه چې زموږ استادو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د هغه څخه استفاده وکړو هغه اکثرا میوجاتي ترکاری دي مثلا سبزی او ترکاری او میوجاتي دي څخه باید زیات استفاده وشي او بل په ځمکې باید ځان معمولا ګرم وساتل شي ګرم آیات واخیستل شي او د ضرورت تر حده باید کوشش وشي چې د سړې هوا سره د یخې هوا سره باید ځان مواجه نه کی ځان سره مخامخ نه کی تر څو چې بیرته خدای مکړه هغه وایرسونه چې زموږ ساسو بدن کې دی د پخوانه موجود دي هغه د سړې هوا د مواجه کېدو څخه په موقع په لاس ورته ورځي موقع څخه استفاده کوي بیا فعالېږي نو په نتیجه کې دغه ټول جنجالونه بیا رامنځته کولای شي نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا کوم څه مې ورته وویل دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي
تاسو ویل چې باید په سړه هوا کې ځان ګرم وساتل شي په افغانستان کې خو معمولا کوم څه کورنۍ ته ګورو هر کورنۍ نامخدا ډیر ماشومان لري د ماشومان کنټرول هم ډیر سخت دی په وړي کې خو د باندې ګرځي دومره دغه خطر دی ناروغي به دومره نه وی لکه چې د ژمي په نسبت باندې په ژمي کې معمولا ماشومان د باندې لوبي کوي ډیر ژر وزي له خونه بهر او بیرته نه وزي کورنۍ ته څه کول پکار دي همدغه ماشومان دي ممکن چې کورنۍ ته دغه ډیر ناروغي راوړي څه باید وکړي ستاسو سپارښتنه څه ده چې کورنۍ په دغه سي ناروغي وباندې اختنه شي یا غړي
مری صاحب اول خدا په مجموع کې په افغانانو باندې دغه اقتصادي مشکلات اکثر افغانان نوې په افغانانو سره مخامخ دي او نو بلې خوانه راکته شو ویلې اکثرا په افغانستان کې فامیلونه ډېر زیات ماشومان لري نو باید د پښتونخوا باید کوشش وکړو چې اسلام وای کوم شي تبابت وای نو هغه خپل فامیل د خپل اقتصاد مطابق باید جوړ کو چې موږ پالنه هم وکولای شو دی غوي ساتنه هم وکولای شو دی غوي صحت هم وکړو تعلیم هم وکړو تر ماشوم راولل او واس جامع د تخدم اول بیا په غبره نظر نه چول یا مثلا د موږ تاسو د اقتصاد څخه د ماشومانو ته دا زیات شي دا شان د ټول په اسلام کې دی هغه څنګه په تبابت کې خو که چیرته بیا هم یو څوک ماشومان دي په زمینه کې په سړه هوا کې مستی کوي باندې راوځي نو دا غدي سینه بغل یو بل ناروغي ده چې نمونیا ورته وایي سینه بغل چې دغه د سږو التهاب ده دا د ماشومانو کې فوق العاده وجود کې د نسبت ولویانو ته نو ماشومان چې چیرته په سینه بغل باندې اختصاصو که چیرته ریزش نه وي د میکروب دی وجنوي او دیغوی د غسګ التهاب پیدا کی بکتریا داخله شي ځکه د ماشومانو دفاعي سیستم هم کمزوري وي نو باید اول خو باید پامل فوق ولا پاوران کوشش وکړي چې د خپل متخصص ډاکټر ته ماشومان ورسوي او مخکې د دې چې داسې مشکل سره مخامخ کیږي باید په سیزن کې خپل ماشومان باید ګرم وساتي که په هر طریقه وي باید باس ورته کی کوشش وکړي د بیرون چې هوا سړه وي بیرونی بازیانو ته لوبو ته پرې دي نو کچې دا وګرم آیات ورته ورکی او که اقتصاد کورونی خوي معمولا د ترکاری او میوات خصوصا هغه میوه چې په خپل ترکیب کې ډیره ویتامین سی ولري چې نن سبا دغه د مالټي سیزن هم ده نو دغه شیان ورته زیات ورکی نو کچې دغه شیان په نظر کې ونی چې ګرم آیات ورکی ویتامین سی زیات ورته ورکی یخنی ته پرې نه دي ګرمي وساتي او ګرم آیات ورته ورکی کی نو ان شاء الله د مشکلات سره نه مخامخ باندې شي او کچې ته بیا مخامخ شو نو دغه سینه بغل یا نمونیا په ماشومانو کې ډیره وژن کې ده نو بیا باید زر کوشش وکړي زر تر زر باید خپل متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم وخی یا ویسي
بلی ډاکټر صاحب کور ودان زنه پروګرام کې کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښي بیا هم یو څو دقیقې وخت وي دغه دوه دقیقې وخت لرو چې پرې رڼا واچوي
ډیر مننه نورې صاحب زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالېږي دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري یا دا چې عمر یې له شپږو کلو څخه پورته وي یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي کله چې په اتاق کې بخاري وي بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي صافې کړي دود او لوګي باید ایسته کړي د هغې نه وروسته دی باید داخل شي د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله ایچیا کینیت چې دغه د انفلوئنزا یا د نزدې واکسین ده او بل واکسین دا نیمه واکس هغه څو کلو کې یو ځل ویل کیږي دغه د نزلې واکسین په یو کال کې یو ځل ویل کیږي د واکسینو څخه هغه کې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي نو که ګرم آیات باید واخلي نو که چیر دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي نو ان شاء الله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي او یا دا که پخوانه کوم مرض ونه لري نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره او بیا دوی په نیز باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.
د ګل خستا ځوان جانا مرتا ته ترسي د ګل خستا ځوان جانا تات چه ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی مات چه ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی مات چه ترسی دگل خیستا جوانی جانا تات چه ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ستم سپلے